په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې تر اوسه په ډیرو ولایتونو کې ملي اردو ځواکونه نشته او پولیس د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. په کندوز کې د سپینزر زون د پولیسو عمومي قومندان وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحدو ایالتونو د متحدو ایالتونو ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. ترکیه وایي د امریکا متحدو ایالتونو هغه پریکړه چې له مخې په سوریه کې کورد جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. خو لومړی محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان بهرنی سیاست او لازمکنی بشپړتیا څخه د دفاع سیاست کامل وضاحت لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنیو لقبله په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د ننګرهار د خوګیاڼۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې بهرنی سیاست او لازمکنی بشپړتیا څخه د دفاع سیاست کامل وضاحت لري. دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته ویل هر کله چې افغانستان احساس کړي چې خاورې تر غل لاندې راغلي اقدام به وکړي.
دولت افغانستان با وصف ازی که باوربری داره که تمام معضلات امنیتی و سیاسی باید از طریق گفتگوها با هر کشور خصوصا با پاکستان حل شود.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو لمخې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ویلي چې د ملي اولی حکومت باید خپل حد وپیژني، کنه پاکستان داسې انتخابونه لري چې مقابل لوری د زغم توان نه لري. د تیر جمعې په ورځ د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې له کبله د چمن سپین بولدک لاره له شپږو ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنیو لقبله په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه کمیسیون د خزو د برخې مسولې سعدیه اکرامی ازادي راډیو ته ویل چې د روان هجری لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی نوي قضیې چې قتل، شکنجه او جبري ودونه پکې شامل دي ثبت شوي دي. د نوموړي په خبره نامنۍ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی او قضیو رسیدنه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د خوګیاڼۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي وفي الله چې په عمر مشهور و پرون ناوخته په یوې وسلوالې نښتې کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼۍ وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو پر ملکي خلکو ډزې وکړې، خو سیمې ته د ملي اردو د ځواکونو له رسېدو سره سم عمر ووژل شو او یو بل ملګری ټپي شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او یو په یو بل امنیتی خبر کې به اوري چې په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندهار د والی وین سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل چې په خطر شپه د میوند ولسوالۍ د خاکي چوپان په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د طالبانو یو بای فور موټر چې ولس کس په کې سپاره و پر ماین ور برابر شول. د خاغلی خپلواک په خبره ماین په خپل طالبانو خخ کړی و. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سلامونه. د امریکا متحده ایالات ولسمشر نن په سپینه مړۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. سپینه مړۍ او روسی چارواکي وایي دغه دوه مشران به د سوریه په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو بحث وکړي. له هغه وخت چې ډونالد ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه رسما دنده پیل کړه، د لومړی ځل دی چې له یو روسی چارواکي سره په لوړه سطحه مخامخ خبرې کوي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې ادعا کېږي چې روسیې د امریکا په تیر ولسمشر انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، خو روسیه دا تور یادوي. ټاکل شوی د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر ترامپ سره تر لیدو د مخه خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره وګوري. چارواکي وایي لاوروف او ټیلرسن به د سوریه د وضعیت، د امریکا او روسیې د اړیکو، اوکراین او نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتي پرون پر امریکا متحده ایالاتو له دې قبل انتقاد وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان سره خپل مرسته تر 640 میلیون ډالر پورې کموي. د امریکا کانګرس تیر اونۍ د ملګرو ملتونو له بودیجې څخه د 640 میلیون ډالر کمول تصویب کړ او د امریکا پر پوځي بودیجې 15 میلیارد ډالر ورزیات کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي چې اروپای ټولنه دا طلبه ده چې د ملګرو ملتونو د ډیرو ادارو نیمایي بودیجه ورکړي، ځکه دا ټولنه د روغتیا نړیوال سازمان، د خوړو نړیوال سازمان، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورې ادارې د سولې لپاره مهمې بولي. موګیرینی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
دا وی پریږدې وازه او مخامخ خپل امریکایي ملګرو ته وایم، دا زموږ لپاره مهمه ده چې موږ د ملګرو ملتونو پر ادارو خپل پنګونو ته دوام ورکوو. دوی د نړۍ د سولې او امنیت لپاره هغومره مهمه دي لکه د دفاعي بودیجې چې ده، او ځینې وختونه حتی تر هغه ډېر. مګرینی زیاتوی اروپایان په حقیقت کې د ملګرو ملتونو ملاتړ د خپل هیوادونو پر امنیت او مهمه پنګونه غني. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځنګړي استاذ نیکی هیلی د می پر نهمه د سازمان ته د وینا پر مهال د بودیجې د کمواله خبره یاد نه کړه، بلکې د روسیې او بخښي د سوریه، شمالي کوریا او ایران په وړاندې پر لا پیوړو او تنبیهي اقداماتو ټینګار وکړ. ترکیه وای د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې لمخیه په سوریه کې کورد جنگیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. ترکیه خبرداري ورکوي چې دا پالیسی به د هیچا په ګټه نه وي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نور الدین جان نیکلی نن ویلي چې انقره هیله لري د امریکا متحده ایالات به د خلکو د خوندیتوب کندکونو په نوم د غیډلې د ملاتړ پالیسی ختم کړي. نو موږ یو ټلویزیون ته ویلي موږ د هغو تروریستي سازمانونو حضور نه سو منلای چې د ترکیه راتلونکي ګواښي. دا څرګندونې وروسته لاغه سوي چې پنټاګون د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو کوردی څنګه په وسلو سمبال کړي. د سپین مړی ویان شان سپایسر پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل
The president authorized the Department of Defense
د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړې چې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو کورد غړي په وسلو سمبال کړي. دا یو اړتیا ده چې د سوریه پرقه کې د داعش پر ضد څرګند بریا یقیني سي.
د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو یو ویان د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي دوی به تروریزم ماتول ګړندی کړي. مون جین د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. دغه څلور شپېته کلن لیبرال مشر نن په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي چې دی به ژر تر ژره په کوریا ټاپو وزمه کې د امنیتي شخړو د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د ویلي که اړتیا وي زه به مستقیم واشنګټن ته ولاړ سم، زه به پیکینګ او توکیو ته ولاړ سم، او که شرایط سم وي پیونګیانګ ته به هم لاړ سم. د مې په نهمه نیټه د انتخاباتو لومړنیو نتایجو وښوده چې د دیموکراتیک ګوند کاندید څه باندې 41% رای واخیستې او د محافظه‌کار ګوند کاندید هونګ جون پیو څه باندې 15% رای خپل کړی دی. او په ګرجستان کې یو شمېر اعتراض کوونکو له حکومت څخه وغوښتل چې د کار په سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته لا ډېره پاملرنه وکړي. د اعتراضونو وروسته لاغه وسو چې څلور کان کیندونکي پرون د کار پر مهال ووژل شو. د خبرونو پای
خبر مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې د خبر نه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد که هر څومره نور امریکایي سرتیري واستول شي هرکلی کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې تر اوسه پورې د افغانستان په شاوخوا نهو ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نشته او پولیس د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. په کندوز کې د سپینزر زون د پولیسو عمومي قومندان بیا وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره نه دی مخامخ.
وازه د کندوز پر دې سرحد پر نه ده خلکو په لیل چین منتر ده شیرخان بندر لا وازه ده دغه قدمه وازه ستیږي.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار لشپګ ورځ راي ستړل چې خلکو ته ډیر ستونزې را ولاړې کړې دي.
دا سې ژوند ته د چا ملته نه جوړې دي که خپل د وای په لاس کې ده پریوې مسوټانه په لاس کې را تکش کړی چې
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر لخوا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د مشر د لری کیدو په اړه راپور لرو. سپورت او د ماشومانو لپاره دوه ځانګړي د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. امریکایي چارواکو دا خبره د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پکې ویل شوي وو امریکا له 3000 تر 5000 نور ځواکونه افغانستان ته لیږي. تفصیل د اسما سروان په راپور کې.
د امریکا لوی درسیز وایي تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده شوې. جنرال جو دانفورد پرون سه شنبه وویل د ملي امنیت مشران تر اوسه پورې ولسمشر ترامپ ته نه دی ورغلی چې افغانستان ته په 2018 کال یا له دې وروسته د ځواکونو د لیږلو په اړه سپارښتنه وکړي. د متحدو ایالاتونو لوی درسیز په یوه مرکه کې وویل یو مهم بحث چې موږ یې لرو دا دی چې د افغانستان د ماموریت وضعیت څرنګه دی او موږ یې څرنګه بیانولی شو. لوی درسیز دانفر تاکید وکړ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو هر راز زیاتوالی ته به له دې نظره وکتل شي. د همداراز وویل هیله لري چې دفاع وزیر جیمز ماتیس او دی پخپله او نور به ژر په دې اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم پرون وویل چې ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. تر اوسه پریکړه نه ده شوې نو مخکې تر مخکې نه شو ویلی چې د ډونالډ ترامپ پالیسي به څه وي. دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ولسمشر ترامپ به څومره نور ځواکونه افغانستان ته واستوي. مخکې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د امریکا حکومت له 3000 تر 5000 ځواکونو پر لیږلو غور کوي. همداراز ویل شوي چې د امریکا پوځي چارواکي له ناټو څخه هم د زرګونو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. له سپایسر څخه پوښتنه وشوه چې یو وخت امریکا په افغانستان کې 100,000 پوځیان لرل او وی نه کړی شول چې تهدید له منځه یوسي، ولې د 150,000 ځواکونو پر لیږلو غور نه کیږي؟ سپایسر په ځواب کې وویل فکر کوم دا د واشنگتن لپاره مهمه پوښتنه ده، یعنی زیات لګښت کول د قوا او حاصل لیږل دا معنا نه لري چې تر ټولو اغیزمنه لار ده. فکر کوم دا چې د ملي امنیت له ټیمه غوښتي چې غور وکړي په حقیقت کې پر ستراتیژي بیا کتنه ده. موږ څه کوو چې هدفونه ترلاسه شي، یعنی څه چې تاسو پوښتئ چې څرنګه بریالي شو، څرنګه خطرونه له منځه یوسو. چیر کله افغان امنیتي ځواکونو ته په جګړه کې تر نورو کلونو زیاته مرژوبله واغوښته. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې روان جنگي وضعیت ولاړ حالت بللی دی. د تیر میاشت کانګرس ته وویل چې د افغانستان حالات هغه لور ته پر مخ نه ځي چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی یې غواړي. تیر کال ولسمشر غنی څلور کلن پلان اعلان کړ چې د افغانستان د ثبات او سولې په شمول د هیواد ممکنه راتلونکي پکې ترسیم شوې ده. باور کیږي چې امریکا به افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه د ناټو د تر سرمشریزي وړاندې پریکړه وکړي. ټاکل شوې ده چې د ناټو مشان د روانې مې په 15مه په بروکسل کې غونډه وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د هر اقدام هرکلی کوي. د وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل که افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو طرحه تایید شي، تصویب شي، کولی شي د التیا په صورت کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی په دې ټینګار کوي چې د امریکایي سرتیرو د لیږلو پر ځای د پخپله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. اکرام الله اکرامی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د یو شمیر امریکایي رسنیو له راپورونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر د امریکا د متحده ایالاتونو د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت مرستیال وایي محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه وړاندې شوې طرحه تایید شي نو د پوځي وړتیا او د لوړولو لپاره به ترې ګټه واخیستل شي. نو هنوز هم در یک طرح هست و تا نوړوي خاطر دې د مخداله یو طرح ده. تر اوسه لا په دې اړه پریکړه نه ده شوې، خو هغه څه چې افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتونو پرې پریکړه کړي او یا پرې پریکړه کوي موږ یې هرکلی کوو.
توافق کړم او توافق میکنم، ما استقبال میکنم.
خغل رادمنی شو ویل اوس مهال د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو او د مخالف وسلوالو د پټنځایونو د منځوړلو په برخه کې امریکایي پوځیانو ته اړتیا ده. هغه وایي د هغه توافق په اساس چې افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره لري، دا هیواد آماده دی چې په دې برخه کې افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی امریکا د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې ستراتیژي کې به کوم موارد شامل وي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تجهیز او د کمانډو ځواکونو روزنه لومړی او اساسي غوښتنې دي. سره له دې چې یو شمېر پوځي کارپوهان باور لري چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو پکار ده چې امریکا نور پوځیان د تر واستوي، خو د ولسی جرګي د اداري پلاوي یو شمېر غړي وای د نورو پوځیانو دراستولو پر ځای د غوړه د چې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا فکر وشي. د دې جرګي منشي قادر زازي په دې اړه وویل،
کوم بودیجا یا پیسې چې په امریکایانو د 3000 نفر چې دوی وای چې لیګوي د دې نه را لیګي، د هغه کوم بودیجا چې مصرفيږي هغه د مونږ خپل امنیتي ځواکونو باندې مصرف کی، مونږ ته د تاري او ټانګونو او نوي اسلحه راته واخلي. زه فکر کوم زمونږ افغانان د امریکایانو نه دښمن سره هم مقابله کوي، شي ښه جنگ کولای شي.
بلخوا د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسون رئیس هاشم الکوزه هم وایي چې که نور امریکایي سرتیري افغانستان ته راوستل شي نو باید خپل کارونه له افغان ځواکونو سره په مشوره ترسره کړي. دی وایي لدې ورخوا به د ګټو پر ځای د جنگ د زیاتوالي او د همغږۍ د نه موجودیت لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تشکیل او ولتیاو مثلا نن په ولسي جرګه کې وڅېړل شوه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وویل چې اوس هم د افغانستان په شاوخوا 9 ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نشته او یوازې پولیس د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د دې کمیسیون رئیس نن په عمومي غونډه کې وویل په هغو ولایتونو کې چې امنیتی وضعیت خراب دی، د دوی څېړنې ښیي چې افغان ځواکونه پرمختللو وسلو د تشکیلاتو زیاتوالي او د عملیاتو په مهال هم ښه مدیریت ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو اساسي برخه د پولیسو لخوا ترسره کیږي، ځکه چې په خبره په ځینو سیمو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. دا خبره د ولسی جرګې د کورنی امنیت رئیس د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د دغه کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل، د جرګې د اداري پلاوي په سپارښتنه یې د هیواد د نامنو ولایتونو امنیتي وضعیت څېړلې او موندنې ښیي چې اوس هم د هیواد ځینو حساسو او نامنو سیمو ته د ملي اردو ځواکونه نه دي رسیدلي. د وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړه د ملي پولیسو پر غاړه ده.
دا عملیاتو اساسی و عمده برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په 9 ولایتونو او 136 خلوصوالیو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. د دندو په پام کې نیولو سره د پولیسو تجهیزات په تشکیلاتو کې نه دي ځای شوي او همدارنګه د پولیسو موجوده ثقيله وسله او تجهیزات کافي نه دي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د معلوماتو لمخه د هیواد د شمالي، شمال ختیزو، ختیزو، جنوبي او جنوب لویدیزو ولایتونو د امنیتی وضعیت راپور یې د دریګونو امنیتی ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړي او بحثونه پرې کړي دي. په راپور کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د روان کال له پیل راهیسې 333 بریدونه کړي دي. راپور دا هم وایي چې دغه بریدونه د بدخشان ولایت د زیباک او اشکاشم، د تخار پر خواجه بهاودین او درقد، د کندز پر علی آباد، قلعه‌زال او خان آباد، د ننګرهار ولایت پر رچین، نازیانو او مهمندری ولسوالۍ شوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت زیباک او د کندز ولایت قلعه‌زال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت منی چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو خوځښتونه زیات شوي، خو د مخالفینو دغه خوځښتونه د افغان ځواکونو د کمزورۍ نښې نه دي، بلکې د دوی د ځپلو لپاره د پراخو عملیاتو تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش آزادی رادیو ته وویل
عملیاتی که ما فعلا در ابعاد مختلفه را اندازی کردیم 18 عملیات است.
کوم عملیات چې مونږ په بیلابیلو برخو کې پیل کړی 13 عملیاتونه دي او د ملي حاکمیت د خوندیتوب او د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره جاری دي. په هر ځای کې چې د دښمن تصور کې د مونږ پر وړاندې اقدام کړي، هغه ولسوالۍ چې پخوا پکې زمونږ ځواکونه نه وو اوس ورسېدلې دي.
دفاع وزارت دا هم وایي چې یوازې وسلوال طالبان نه دي چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي، بلکې د ګاونډیو هیوادونو پیژندل شوي تروریستي ډلې هم ورګډې شوي دي. د دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د افغانستان جګړه د سیمې جګړه ده. د پر ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې جګړې په مخنیوي کې دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، او کنه نو د دغه جګړې لمن به له افغانستان سیمې ته هم وغځیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په تېره بیا ناروغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي کوټې ته ځي. د ازادي راډیو خبریال سپین بولدک تللی او سپین بولدک د خلکو پر ستونزو یو راپور راستولی. خو مخکې له دې په کندوز کې د سپین زر زون د پولیسو عمومي قمندان وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. قمندان شیر عزیز کمول وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوي او هغه خبرونه ناسم دي چې پر اساس یې ویل شوي چې طالبانو د قلعه زال ولسوالۍ له نیولو وروسته په خان آباد ولسوالۍ کې هم پرمختګ کړی دی. د دا خبرې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې وکړي.
وضع د کندوز تر دې سرحده پورې نه ده چې خلکو پولې الچین مونږ سره ده. شیرخان بندر لاسوازه ده، دغلته زمونږ قواز پرتېږي. په هماغه ساحه کې زمونږ مخکې دی نه چې د خان آباد او قلعه زال زور راشي، زمونږ هلته عملیاتو په طلب پکې قوالته پکې ده. صرف خان آباد کې دوه پوستې زمونږ اقدنشینی کړې، هغه پوستې هم د سنت څخه زمونږ عسکر چاته تسلیم شوي، شهیدان شوي دي. او د شهادت سرم هغه زینه مخفل شهیدان د استی په مقابل کې دشمن ته موږ اضافه تر د تاریخ نفر دشمن ته تلفات اړولي، زخمیان شوي دي. د شل نفر نه دي عمومي غټ قومندانانو په لې خان آباد سړک کې د غزر څلور ورځې کې مرسته ملا جابر لکه شمشاد لکه عجیب ناصری چې ډېر غټ قومندان سره شبه کندوز ته دي دا اندار رقم نوم د شمشاد نو دای د ملت.
تاسو د کندوز خلکو ته اطمینان ورکوي چې خار له تهدید سره مخامخ نه دی؟
طبعا خار د تهدید سره یو پرستم د مونږه کیږي شوی نه ده. صرف خان آباد په لار کې دوه پرستې د مونږ کیږي شوی، هغه هم د کټرخیلو او د ګلستان قبر چورتوي چې دا نن مونږه دریم اکمالات وکړه. هغه ځینه مونږ هیڅ کرنیولي هیڅ کوم تشویش نشته.
په کندوز کې سپینزر زون د پولیسو عمومي قومندان و چې وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. خو د کندوز ښاریان بیا اندېښمن دي چې ښار بیا سقوط ونه کړي، ځکه چې مخکې یې دا تجربه کړې ده. په کندوز کې د جګړو له امله هم شاوخوا 2000 کورنۍ کندوز او نورو امن سیمو ته کډه شوي چې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه ورسره چا هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. او اوس هم یوې بلې ستونزې ته ځو. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. که څه هم پرون د پاکستان یوه لوړ پوړي چارواکي وویل چې هیواد موافقه کړې چې د چمن دروازه به یوازې د افغان ناروغانو د تګ راتګ پر مخ پرانیزي، خو د کندهار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا دروازه د ناروغانو پر مخ هم نه ده پرانستل شوې. د ازادي راډیو خبریال هم په سیمه کې دی، هلته یې له خلکو سره خبرې کړي چې تر اوسه د دروازې پرانستلو ته منتظر دي. محمد صادق رښتینی ته غوږ شو.
د سپین بولدک چمن ترمنز پر دغه لار هر ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګرۍ، کاروبار او ناروغانو د درملنې په موخه تګ راتګ کوي. اوس چې د تیرو شپږ ورځو راهیسې دغه لار تړل شوی، نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته درون زیان رسېدلې، بلکې هغه کسان هم له ستونزو سره مخامخ شوي چې د درملنې او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي. په سلګونه خلک چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي د لارې د خلاصېدو په تمه په ځایي هوټلونو کې شپې تېروي. د دوی د جملې څخه ډېری ناروغان دي. دوی غوښتنه کوي چې لار دي د ناروغانو او سوداګرو پر مخ خلاصه سي.
داسې ژوند هلته چې شام مېلته نه جوړېږي که خپله دوام په لاس کښې ده پرې وهي مې سوټیانې په لاس کښې راته کش کړې چې ځه ځه ولاړه سه ځه داسې خو سړی نه کوي.
کوچنیان مې پر سوی ډاک پاته دي. دغه یو چې زوی مې دی هغه مې راید کړی دي کور مې پر سوی ډاک پاته دي پردي خلکو ته نو زه څه وکړم. زه
ګلابشاه شکزی د فراه د ولایت څخه راغلی یم. دلته پاسپورټ مې هم راڅخه دی ویزه مې پرولې ده اوس مریض راسره دی مشکلات دی دلته مو نه پرېږدي چې واو مریض مو هم سخت بیمار دی ویزه مو هم پرولې ده پاسپورټ د پاکستان ویزه ول شوې ده او دوی هم موږ نه پرېږدي دا څنګه
او دا رقم چې دا هره ورځ موږ ځورول کېږو ټوکر ټوکر یو ولې ولې زموږ غم تور سندی دی پر موږ باندې ډب کوي زموږ زنانې تور پنجابیان وي تور تور سندیانې وي دا په کوم قانون باندې زه پر ویزه دا د زما ویزه دا د پر لګېدلې ټوله جان ته یې وښکاره که دغه د زما ویزه په کوم قانون باندې که جیلي وه که زما پاسپورټ جیلي وه که زما ویزه وه بیا هم دی ما ته دا دا مې ویزه ده دا مې پاسپورټ دی په زراو خلک په دې هوټل کښې ناست په پاسپورټ باندې دغه پاسپورټونه یې جوړ کړي دي ورته ناست یې ګوري لکه وی نه ولې داسې راسره کېږي.
په سپین بولدک کې د یوه سوداګریز شرکت مشر احمدالله وایي هر ځل چې پاکستان لاره تړي نو سوداګرو او خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. د احمدالله په وینا دا ځل چې بیا لاره تړل شوې نو نه یوازې دلته کاروبار په ټپه درېدلی بلکې د کرښې هغې غاړې ته په خوراکي او غیر خوراکي موادو بار سلګونه لارۍ موټر هم ولاړ دي چې د راتګ اجازه نه ورکول کېږي. نوموړی د دواړو هېوادونو پر حکومتونو غږ کوي چې تجارت او سوداګري دي د سیاست قرباني نه کړي.
ټوله دوکانونه بندې ګرده په جریان کښې د غم دي ګرده افغانان زهیر دي په دا جنګ باندې د پاکستان له خوا سه یا د افغانستان له خوا سه دلته ټوله کاروبار بند ولاړ دي په میلیونو تاوانونه خلکو ته شوي دي په میلیونو خلکو ګرده موټرانو شانو بازارو سه وتلي دي تللي دي.
په سپین بولدک کې د افغان کمیساري غړي جانان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د لارې د خلاصېدو په اړه اطمینان نه دی ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا پاکستاني سرحدي پولیسو ورته ویلي چې د لارې د خلاصېدو پرېکړه اسلام آباد کوي.
دا اوس فلحال هم یعنې دغه کوم مسافر چې راته آمد کوي دا هم بند دي کوم موټران ګاډي چې اوري دا هم بند دي خو خامخا بعضې مجزه هم اخواته خواته دي دې خواته دي بعضې یعنې کاروباریان دې خواته دي هلته اوسېږي یعنې خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
د سپین بولدک چمن لار شپږ ورځې مخکې هغه مهال وتړل شوه کله چې افغان او پاکستاني پوځیانو په سپین بولدک کې د یوې سرشمېرنې پر سر جګړه وکړه. دا په روان لمریز کال کې دوهم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د سپین بولدک چمن لار تړي.
په سپین بولدک کې د یو شمېر خلکو چې غواړي له پولې واوړي ستونزې مو واورېدې. سپین بولدک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې ده. ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی. تاسو به له وروستیو پرمختګونو خبروي. د جرمني پولیسو یو بل مشکوک پوځي نیولی چې د څارنوال په وینا پر سیاستوالو په احتمالي حملې کې لاس درلود او غوښتل چې په دې توګه د دغو حملو پړه پر پناه غوښتونکو واچوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
دې قضیې جرمنیان حیران کړي دي او د جرمني په اردو کې د افراطي شي اړخو د شتون په اړه یې بحث رامنځته کړی دی. د جرمني څارنوال د سه شنبې په ورځ په دې قضیه کې د درېیم مشکوک کس په اړه ویلي چې اوویشت کلن دی او د ماکسیمیلیان ټي په نوم پیژندل سوی دی. د څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې راغلی چې مشکوک کس د دولت پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک اقدام په پلانولو کې مشکوک دی. د جرمني پخواني ولسمشر یواخین ګواک او د دې هېواد د عدلیې وزیر هایکو ماس نومونه د دغو مشکوکو کسانو په هدفي لیست کې شامل وو. څارنوالي ویلي چې مشکوکو کسانو غوښتل داسې حمله وکړي چې دا د اسلامي سخت دریځو کار وایسي. لومړی سرتیری او محصل دوی اونۍ مخکې ونیول سول. دوی د فرانکو ای او ماتیاس اف په نوم معرفي سوي دي. جرمني رسنۍ راپور ورکوي چې ماکسیمیلیان ټي ته په لومړیو کې د دې قضیې د شاهد په توګه کتل کېدل خو وروسته په مشکوک کس بدل سو چې پولیسو په فرانسه او جرمني کې د اپریل په شپږویشتمه د استوګنې یو شمیر ځایونه تلاشي کړل. شپیګل مجلې له فرانکو ای سره اړوندو نیول سویو موادو ته اشاره کړې ده. په دغو موادو کې د حملې جزئیات او د عدلیې د وزیر پته هم وه. د راپور لمخه دوی د وسلو یو فهرست او د هغوی بیا هم ترلاسه کړی ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سیشن به پورز لخپل محافظه کار همکار او د دې هواد د دفاع وزیر اورزولاون دیرلاین دفاع کړی ده چې اور باندې د دې قضیه په اړه انتقادونه وو. منتقدین وایي چې د جرمني د دفاع وزیر په غیر مستقیمه توګه ویلي چې ډیری سرتیری شي اړخې افراطیان دي چې د دوی په وینا دا سمه خبره نه ده. دې قضیه د پناغشتونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو د کارکوونکو پر کفایت او توان پوښتنې پورته کړې دي. فرانکو ای چې په فرانسه کې په ځای پر ځای یوه قطعه کې دنده ترسره کړې ده، له جالي هویت څخه په استفاده یې د یوه سوري پناغشتونکي نوم ثبت کړی دی او وروسته په باواریا ایالت کې د پناغشتونکو یوه مرکز ته ننوت. دغه سرتیری مخکې د جنوري په پای کې د ویانا د هوایي ډګر په تشناب کې د غیر قانوني وسلو پټولو په تور نیول سوی و. د جرمني دفاع وزیر ویلي چې فرانکو ای غوښتل پر ټوپک د یوه سوري پناغشتونکي د ګوتو چاپ ولري. د اورزولاون دیرلاین په وینا دغه کس غوښتل دا ټوپک په یوه احتمالي حمله کې وکاروي او وروسته د پیښې له ځایه وتښتي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی و. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هڅه کوي چې له پاکستان سره وروستۍ ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو وایي افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره هم بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په کندهار کې یوولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې له مخې یې په سوریه کې کور جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. او مون جی این د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه.
مرزیه احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې د جمعې په ورځ د ښځینه بایسکل ځغلونکو اته کسیزه ډله د پاکستان د ښځینه بایسکل ځغلونکو په سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته ځي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د دغو سیالۍ لپاره په انفرادي ډول 1.5 کیلومتره واټن او په ډله ییز ډول 80 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. صادقي د دغو سیالۍ هدف د افغان خزینه بایسکل ځغلونکو واده په ګوته کړه. په کندهار کې د میوان اتلانو فوټبال لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ نن رسمن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي.
کومه سیالۍ چې نن په کندهار کې پیل کیږي دا د میوان اتلانو د لوبغاړو انتخاب لپاره دی.
ښاغلی روفي وایي چې نن د کابل پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې د کندهار بی ګروپ او د اورزګان د فوټبال منتخب لوبډلې سیالي لري. د میوان اتلان فوټبال لوبډلې ته په انتخاباتي سیالۍ کې له کندهار څخه دو لوبډلو، د غراس له اورزګان، هلمند، نیمروز او زابل څخه یوې یوې لوبډلې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ څلور ورځې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه رئال مادرید له اتلتیکو مادرید فوټبال لوبډلې سره لوبه لري. دغه په زړه پورې سیالۍ د کابل پر وخت شپې 11 بجې او 15 دقیقې د اتلتیکو مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ رئال مادرید په خپل کور کې 3-0 پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
وړاندې په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه د ازادي رادیو په ځانګړي د سپورت په خبرونه کې نور معلومات ترلاسه کولای شئ. دغه راز د ازادي رادیو بل او نیز خبرونه د ماشومانو لپاره هم مهیره وي. خو اوس راځو یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ. نوموړی په داسې حال کې له دندې لرې شوی چې اف بی آی په اوس وخت کې د روسیې سره د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کوي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ترامپ پر دې پرېکړې سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ په دې توګه هغه څېړنې کمزوري کوي چې اف بی آی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه پیل کړي دي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
ولسمشر ترامپ د سیشنبه پورس جیمز کومی د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د مشرۍ لري کړو د خپل د اقدام لپاره دلیل دایات کړی چې کومی تیر کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو کاندیدی هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه څېړنې په ناسم لور بیولي. ولسمشر ترامپ جیمز کومی ته په یو لیک کې ویلي، په داسې حال کې چې زه ستاسو د هغه معلوماتو قدردانی کوم چې ماته مو په درې جلا فرصتونو کې وویل چې زه د روسیې سره د اړیکو په تړاو تر څېړنو لاندې نه یم، خو زه پر دې سربیره هم د عدلي د وسارت د دې قضاوت سره موافق یم چې تاسو په مؤثره توګه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشري نه شئ کولی. ترامپ زیاته کړې، دا ډېره مهمه ده چې موږ اف بی آی ته نوی مشرتابه پیدا کړو څو د قانون د حاکمیت پر دې مهمې ادارې عامه باور بیرته پیدا شي. د امریکا ډیموکراټانو د جیمز کومی پر هغه اقدام چې د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو یوازې څو ورځې مخکې د هیلری کلینټن پر ایمیلونو بیا څېړنه پیل کړې وه انتقاد کړی و، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو نږدې په یوه خوله د اف بی آی له مشرتابه د جیمز کومی د لرې کولو په اړه د ولسمشر ترامپ پرېکړه غندلې. په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چارلس شومر ویلي ترامپ ته یې ویلي چې له دندې د جیمز کومی لرې کول لویه تېروتنه ده. خغلی شومر وایي ولسمشر ترامپ ماته ټلیفون وکړ او راته ویل چې جیمز کومی له دندې لرې کوي. ما ولسمشر ته وویل، خغلی ولسمشر، تاسو ته د ټول درناوي سره، تاسو یو ستره تېروتنه کوئ. خغلی شومر د امریکا پر مرستیال لوی څارنوال غږ وکړ چې د کانګرس سره کړې هغه شمنه پوره کړي چې ویلي و کارتیا شي دا به په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د څېړنې لپاره ځانګړې څارنوال وټاکي څو سپینه ماڼۍ په څېړنه کې لاسوهنه ونه کړي. په سنا کې ډیموکرات سناتور چارلس شومر زیاته کړې، دا څېړنې باید له سپینې ماڼۍ یو هغه چا څخه چې ولسمشر ترامپ یې ټاکي هر څومره چې ممکنه وي لرې اوسي. د میریلند سناتور بن کارډین چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات دی ویلي، د اف بی آی له مشرتابه څخه د جیمز کومی لرې کول د دې لوی ثبوت دی چې ولې موږ په خپلو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څېړنو لپاره یو خپلواک کمیسون ته اړتیا لرو. ګڼو ډیموکراټانو د شومر د هغه غوښتنې ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دی د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه ځانګړې څارنوال څېړنې وکړي. دوی وایي په سپینه ماڼۍ باور نشي کېدی چې د اف بی آی مشرتابه ته به داسې څوک وټاکي چې د دې څېړنې لپاره خپلواکي ولري. له جمهوري غوښتونکو څخه لږ تر لږه یو مخکښ سناتور جان مکین د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنو د ځانګړې کمیټې د رامنځته کېدو ملاتړ کړی، خو په کانګرس کې نور جمهوري غوښتونکي د اف بی آی له مشرتابه څخه د جیمز کومی د لرې کېدو د پریکړې پلوي ښکاري. په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکونل ژمنه کړې چې د جیمز کومی پر ځای به د اف بی آی د مشرتابه لپاره زر تر زره ځایناستی تایید کړي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیما ته سوا تل شمیرې لارې مو راسته ولي وو. عزت الله الهام د لوګر له ازلي ورسولۍ څخه لیکي چې امریکا د درې زره سرتیری افغانستان ته که هستوي دا به د جنګ د دوام په مانا وي او هغه هیڅ ګټه نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي چې امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه استوي، بلکې افغان ځواکونه دي په خو او پرمختللو وسلو سنبال کړي او هم د دې هیواد هوایي ځواک ته نورې الوتکې ورکړي. مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. نور وخت نه لرو، دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په ټیټو عمر کې د ودونو لامل جنگ، جګړې، نامني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. ویل شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خپرونه کې د حج او اوقافو وزارت مشاور کرامت الله صدیق میلمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک کې روان دی چې د وړو ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوې دي. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي ده، دوه کسانو چې واده کوي، دوهم د جامعې او د خلکو انتظارات د دې وادې نه او د دې وسیلې نه. شخصي هدف هم دلته کې لاسته نه راځي او عمومي هدف هم دلته لاسته نه راځي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دام د واړه ماشومانو سره لاسته نه راځي. دوهم ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته نه راځي.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې د دغسې ودونو مخنیوی وشي؟
مونږ خو عمومي دنده مو دا ده چې تبلیغي او آگاهي عامه دنده ده. دام یو د مساجد او منابر له لارې نه، یو د کانفرانسونو او سیمینارونو جوړولو له لارې نه. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا په 23 ولایتونو کې علماو سره سیمینارونه جوړ کړي. تقریبا په هر ولایت کې تر 50 نه تر 70 پورې علما راټول شوي دي. په دې باره کې چې یو واده د سن لاندې بنشي، ماشومانو سره کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطبو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلې دي، ډېرې کتابونه چاپ کړي دي او دې سره مبارزه وکړو.
په مسجدونو کې چې کله یو ملا امام خپل کار پیلوي، هغه اتمان د تسل وزارت سره ثبت کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه ملایان د ورکی ماشومانو نکاح تړي، په دغه اکله تاسو ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټول جماعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې 3000 جماعتونه مونږ سره راجستر او ثبت دي، هغه هم په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمي علما کوي دا کار. یو دوهم خبره دا ده چې هلته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسته نه ده چې ورنه پوښتنه وکړي چې ته دا سړی نیسي، هغه د پدر وکیل له لارې نه راځي او ورته وایي چې زه د فلاني وکیل یم، پدر وکیل یم او د هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمي علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړي. علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد دی علما نه اخیستی چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دنده نخلو او نکاګان نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار پونو باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملا خپل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، د قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې.
بله.
او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمه له لارې نه ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه نه کیږي.
بله.
چې ماشوم نکاح نه تلل کیږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستر ثبتول دي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله دا د ثبت د ولادت راوله.
بله.
خپل بیا دا محکمه پیږي چې دا د سوکلنده او سن د ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی.
بله.
نو دا دوه خبرې مونږ خو کولی شو په دې کې یوازې آگاهي عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې.
بله.
دوهم د نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کې. هلته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه له منځه ځي.
بله. نو په خپل د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو څه خبرې وکړلې، له دې زیات کار نه ده کړی؟
یوازې خبره مو دا ده چې علما ته ووایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب له لارې نه عامه پوهاوی وکړي چې تر څو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله. آیا داسې کوم څوک تاسو نه لرئ چې هغه له تاسو سره ثبت مي او بیا وروسته د داسې یو کار کړی چې د یو ماشوم نکاح تړلی تاسو خبر سوي مې، داسې کوم پیښه سره نه یې مخ سوي؟
نه، یعنی زه په صراحت سره وایم چې کوم علما چې مونږ سره ثبت دي.
بله.
هغه هیڅ وخت د ناوړه ناروا مجالس ته نزی او د ناروا واده ته نه حاضرېږي او ولته کې نکانه تلی.
هغه کسان چې په دغه یو محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شریعت د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپله معالم نه ده او ملا نه ده او زی داسې ناروا او ناوړه وادو ته ځي و هلته کې نکاح ته دي، دغه سړی فقط یوازې زه ویلی شم چې د پیسو مامورین به یي.
بله،
د پیسو مامورین به یي. څه چې پیسې همغه سړی ورته ورکلی هغه راضي او نکاح ته لی. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولری، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ د رئیس جمهوری نه غوښتی دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کړي.
بله،
الحمدلله چې رئیس جمهور منلی او وزاره نور بست مونږ ته ورکړی. کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه هم راضي دي مونږ د قیوداتو لاندې. یو پروګرام داده. دوهم، مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پرمخ بیایو.
بله،
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږ غیر رسمي جماعتونه هم لرو، د یونیسف له لارې نه، د نورو مؤسساتو چې کومک کوي. غواړو چې دا ورکشاپونه، سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي، تر څو چې علما راشي او هلته کې عمومي زده وکړي او د دې له لارې نه بیا لاړ شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړي.
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي هغو ته څه وایي، او هغه کسان چې ملا دي یا ځانته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي، دوی ته څه وایي؟
یاره، دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي. ولې؟ دا ماشوم خپل آرزوګانې لري، لوړ لوړ برنامې په ذهن کې لري چې زه هلته کې رسېږم. که جنکۍ دی که هلک دی، اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي، او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپله پوشي چې زه څوک یم. او یو آزادي اسلامي، شرعي، اجتماعي چې مونږ منلی دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو، هغه آزادي باید سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادي سلبوي. دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلی وکي. نو هغوی ته هم د ما پیام دادی چې باید دویم لمړی د خدای نه وریږي، د ماشومانو په حق له، د نورو وګړو په حق له، او دوهم باید خپل زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي. غت عالم ته لاړ شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پوهېږم، ما ته یو آګاهي راکړه. نو یما پیام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لوړ کړي، په دې ناروا ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی زین دغه وادم حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته. یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولي، څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اج او اوقاف وزارت د مشاور کرامت الله صدیق خبري واوریدئ چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو پاک لغږیده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي فارونه ورزشی خبرونه کې د ونی مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د هلمند ولایت د ورزش لمسول زلمی حسن سره مرکه واوري چې وای د ورزش اړوند مرکزی ادارې ورسره مرسته کوي.
موږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړ کې به د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړی زمری محمدی هم درو پیژنو.
برازیل سره مسابقه مې کړې ده، ګټلې مې ده، انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړې دي، هغه مې نک آوټ کړې ده 15 سالوي کې او امریکایي می ماته تسلیم شوی دا ایرانی سکوهنه می ماته تسلیم شوی دا
د خبرونی پروسی چې بو کې به د کرکټ په اړه معلومات هم د سره شریک کړو خو په پیل کې د تیرونی مهم سپورتي خبرنه لمرزی احمد زیس خاورو احمد زیس په خیر له خبرونی ته کرت وایس چې د سپورت په ډګرن کې تیرونی څه تیرېدل
کاکر صاحب مننه د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو تیرونی د سپورت په برخه کې مهم خبرونه وو اول دا چې شاینه آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال د غوره لیگ سیالي روانې وي همدارس د مویتای د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف بیلاروس کې دی اوسمهال او د غراس په هرات ولایت کې د جام سبس په نامه د فوټبال سیالي روانې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي د شاینا اسمی لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال لوبې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې دي د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې لسو ټیمونو ګډون کړی وو د ښاغلي روفی په خبره دغه سیالۍ په کابل کې ترسره شوې او لس ورځې دوام وکړ د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف بیلاروس ته ورسېدل د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته ویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغو سیالیو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې چمتو وو د مویتای نړیوالې سیالۍ چې اتیا هیوادونه پکې ګډون کوي د بیلاروس په مینسک کې پیل شوي او لس ورځې دوام کوي د افغانستان د تکواندو لوبډله په خپل شخصي لګښت د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې ګډون کوي د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په آذربایجان کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ کېدونکو سیالۍ کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې نه لوبغاړي او دوه روزونکي ګډون کوي د ښاغلي سکندر په خبره دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې پر 12مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې به دوام وکړي د یادونې وړ ده چې د دغو سیالۍ لپاره له تېرو سلور میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی په هرات ولایت کې د جام سبس په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي د هرات د ورزشي آمریت فنی او تخنیکی مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په لړ کې د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو یو مساوي پای ته ورسوله د هرات د فوټبال د جام سبس په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو همدارس له کابل او کندهار څخه یو ټیم ګډون کړی دی دغه سیالۍ په هرات کې د مې په څلورمه پیل او یوه اونۍ دوام کوي د خبرونو پای
له مرزی احمد څخه په مننه د هلمند ولایت د ورزش مسؤلین واچ په کابل کې د ورزش اړوند ادارې ورسره مرسته کوي د یاد ولایت د ورزش امیر زلمی حسن ازادي اړیتول چې په مرکز کې دوه سر ادارې هم ډېر ستونزې جوړوي په یاد ولایت کې مې د سپورت د وضعیت په اړه له ښاغلي حسن سره مرکه وکړه او وار لمخې مې په یاد ولایت کې د ورزش د وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلې ښاغلي حسن وویل
د هلمند ولایت کې ورزش ډیر د روز په حالت کې دی ډیر د پرمختګ په حالت کې دی چې په هلمند کې زیاتې ورزشي رښتې فعال دي چې ځوانان دلته مصروف دي خپل ورزشي فعالیتونه ترسره کوي چې د هغه جملې څخه موږ د ویشو کانپو والیبال فوټبال پرورش اندام کرکټ او مختلفې رښتو څخه یادونه کولی شو چې په دې کې ځوانان مصروف دي او ځوانان دغه فعالیتونه ترسره کوي
بلې حسن صاحب کرتوس چې د مرکزی حکومت یا د مرکزی ادارو پاملرن دا رقم د جنگزپلی ولایت لکه هلمند چې څډول ده
زموږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې چې صرف هغه دی بودیجه او هغه دی تخصیص مشترک کړی دی موږ هغه باندې د کلنې چې څومره تخصیص مشترک کړی دی موږ هغه باندې خپل روزمره چاري مقصد یو او بل دا چې د ورزش اداره چې ځوانان دلته زیات مصروف دي ځوانان ډېر شیانو ته اړتیا لري چې د هغه جملې څخه موږ ول ورزشي لوازم ته زیات اړتیا لرو د دغه د درو کالو په جریان کې د څلورو کالو په جریان کې زموږ سره مرکزي ادارې او مرکزي حکومت هیڅ نو همکاري دانه ده کړې چې تر څو موږ دلته خپل ورزشکاران ته زمینه مساعد کړو په زمن کې چې دا ستونزې سره د ورزش لمن چې دا ورځ تر بلې نور په غځېدو د نور په پراخېدو د چې ولسوالۍ ته دا سرات کړی دی موږ ولسوالۍ دپاره ولسوالۍ چې د دوی دپاره داسې منظم
پلان لرو منظم مدیریت نه لرو چې تر څو د ځوانانو موږ هلته رهنمود کو او رهبری کو تر څو د دې څخه یو سالم ورزشکاران وروزو دې ټولنې ته چې هواغه د هلمند په ساته یا په مرکز کې د هلمند فرمانګي تعلی وکړي. نو په دې کې چې رښتیا هم هلمند د هغو ولایتو څخه دی چې په دا درې کاله په جریان کې یعنی هیڅ یو لباس ورزشي لوازمې هم د دې ادارې سره مرسته نه ده شوې او په ځمن کې نور امتیاز هغه امتیازات چې نور ولایتو ته ورکول کېږي دې ولایت نه دی ورکول شوی. دا چې ولایت جنګځپلی ولایت دی چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې تاسو بهتره معلومه ده چې جګړه ده. باید موږ د خپل ورزش د طریقه څخه موږ خپل د ورزشکارانو طریقه څخه خپل د سولې پیغام ورسو ټول وړونو ته.
حسن صاحب تاسو د امنیتي وضعیت په اړه راته وویل، امنیتي وضعیت څومره ناوړه اغېز پر ورزشکارانو او د ورزش پر بهیر کړی دی؟
امنیتي وضعیت نه یوازې پر ورزشکارانو باندې بلکې پر ډېرو برخو باندې ناوړه اغېز کوي. امنیتي اغېز کوي زموږ پر ورزشکارانو باندې ډېر منفي اغېز کړی دی چې موږ په د جنوبي هلمند په ولسوالۍ کې تقریبا په مرجی نادالی ګرمسیل ناواکي په ګریش کې موږ په دې ځای کې خپل ورزشي ټیمان درلودل، مختلفې رشتي مال درلودل چې د والیبال ټیم فعال وي، د فوټبال ټیم فعال. هغه بیخي د سکوت سره مخ شوی دی، هغه چاته نشته چې دا ډېره سخته صدمه ده چې زموږ ورزش ته رسېږي. او په زمن کې بیا چې ورزش دی یو آزاد طبیعت غواړي، آزاد سوله د ټول ځوانان هلته زړه شکي، ځکه چې ورزش دی د سولې کور دی. هلته خلک ډېر راټولېږي، مختلف اقوام راټولېږي، مختلف خلک راټولېږي.
په مرکز کې دوه سره د اولمپیک ادارې څومره پر ورزش شو، څومره د ورزش پر چارو باندې ناوړه اغېز کړی دی؟
زموږ دوغوند مشکلات او ستونزې د دغه امنیتي او د دې جنګو څخه دوغوند ستونزې او مشکلات نه دي لیدلې. لکه په مرکز کې زموږ په مرکزي اداراتو کې دغه مشکل رامنځته شوی دی چې یو څوک د اولمپیک ناری وي، بل بل څوک ناری وي، بل څوک د تربیتي بدني ناری وي، بل څوک د فوټبال د فدراسیون ناری وي. چې دغه ستونزې مشکلات ځکه چې دوی هلته په مرکز کې جوړې کړي دي، دې ستونزو اوس ولایاتو ته سر رایت کړی دی. په ولایاتو کې ورزش د ډېرو ننګونو سره مخ دی. او هغه یو شی همدا دی چې دغه د مرکزي د مرکز کې چې کوم داناسور دانه پیدا شوی ده، هغه مرکز ولایتو ته سر رایت کړی دی. دلته زموږ ډېرې رښتې اوس په جنجال کې لوېدلې دي، زموږ ورزشکاران په جنجال کې لوېدلې دي.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردون کول زمری محمدی سره آشنا سي.
زمری محمدی یو تند سو کوهنه دی از بغ ټیملی تقریبا په د سلور اتم کال کې ما ورز شروع کړی د سو کوهنه دی. لاسه په اتم کال کې ما د سو کوهنه ملي ټیم بری او شوم پکې او سم د سي دغه مسابقه تر اوسه دغه تقریبا لس کال کې یو لس کال کې ز دغه رښتا تعقیبوم او پکې متره اوسه د سلاور د مې پکې شته. تقریبا ما 15 لوبي کړی دی، 15 لوبي کې سلور ګټه پکې لرم. بلل می دی برازیل سره مسابقه کړه دا غټلې مې دا انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړی دی، هغه مې نک اوټ کړی دی 15 سالو ثانی کې. او امریکایي مې ماته تسلیم شوې ده، ایرانی سوکوهنې ماته تسلیم شوې ده. 100 کیلو وزن کې زه فایټ کوم، مسابقه کوم. تر اوسه په دې اولمپیک زمونږ په افغانستان کې تر اوسه په دې 100 کیلو وزن کې او په وزن کې مونږ تر اوسه د بارلیا مونږ لاس کې نه دراوړی. او اولین ځل زخپلې مې کې او تاریخ مې په اولمپیک کې ثبت کړی ده. او وسم سم د سی فایټ لرم ان شاء الله په دې 12 تاریخ کې ما میاشت کې لرم. شاگردان تقریبا یو اتیا شاگرد لرم او د ټیم ملي شاگردان ما سره وسم تقریبا 15 کسان ما سره تمرین کوي. کو سم غویم فایټ کې وړم، که فایټ کې غویم فایټ لري. سمیرای فراجی ده، سمیر دورانی ده، او زخپلې مې وحید ایدری خو جنیوال ده. دا خلک ما سره دي کو د اوس به ټیم ملي لري، اوس بیا لري، او دوه ما سره تمرین کوي او دوی فایټ کې لګم. ورزش د سولې پیغام لري او دغه خلک د همه د مغدغه ملت افغانستان اوس په ورزش کې جام سوی ده او راغونډ سوی دي. او دا یو ډیره
بیا هم شراغ لاس محترم اردوونکو واصل وصال به د کرکټ د نړۍ د هغه بې وزله لوبغاړو په اړه معلومات راکړي چې اوس میلیونه راندي.
د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر لوبغاړي شته چې یو وخت یې هیڅ هم نه لرل، خو د کرکټ له برکته اوس هر څه لري. په دې برخه کې مو د داسې لوبغاړو د ژوند له حاله خبرو چې په خوا یې د روپۍ درک نه لګېده خو اوس یې د پیسو حساب نه کیږي. له دې ډلې لوبغاړو څخه هندي آل راؤنډر رویندرا جدیجا دی چې اوس مهال د کرکټ لوبې لوړو سوکو ته رسېدلی او د پیسو حساب یې نه کیږي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې مور یې نرسه او پلار یې چوکیدار وو، او کله چې د 14 کلن وو نو مورې په یو پیخه کې ژوند له لاسه ورکړ او له هغې وروسته یې کرکټ سره مینه کمه شوه. جدیجا د مور د غم له کبله ماته ونه منله، بیا یې کرکټ پیل کړ چې اوس مهال په ښه ځلیدو د کرکټ نړۍ یو مشهوره لوبغاړی شمیرل کیږي او هر کال د آی پی ایل او نورو سیالیو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. آسټریلیا اوپنر ډیوډ وارنر هم له کرکټه مخکې په یو سټور کې کار کوو، د یو دوکان په اندازه کوټه کې اوسېدو او د سات پر سر یې $12 ګټل، خو له کرکټ سره مینې او کامیابیدا ورته د میلیونونو ډالرو د ګټلو چانس برابر کړ چې اوس مهال خپله په آسټریلیا کې په پانګونه بوخت دی. سویلي افریقایي خلاصه تیز بالر ډیسټین چې کومورز د خپل هیواد ملي لوبډلې لپاره غوره شو نو یوازې یوه جوړه بوټان لرل. د نوموړي په وینا د غریبۍ له کبله د دویم جوړ بوټانو وس نه لرلو چې بیا ورته د وخت لوبډل مشر شان پالک لخوا ورکړل شول. ویسټ انډیزي بیرحمه لوبغاړی او د شلوریز کرکټ پاچا کریس ګیل هم ماشومتوب کې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو ماشومانو څخه بوتلونه غلا کول، خو اوس مهال د کال $15 میلیونه ترلاسه کوي. د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر نور لوبغاړي هم شته.
محترم اوردونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو همدومره و. تر بیا چې زه سبا اون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګرون دی هم دا شان ګرم وي.
ساعت 5 عصر.